ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو د یو ساعت خپرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خپریږي چې د دې خپرونې کوربه به اجمل اندوی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس وایي له دې راډیو سره د مالي مرستو د قرارداد لغوه کول به د امریکا دښمنانو ته لویه ډالۍ وي. ښاغلي کاپوس دا څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اجرایوي فرمان څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یا یو اس ای جی ایم لخوا په رسنیو کې یو لیک خپور شو چې پکې ویل شوي د کانګرس لخوا په تصویب شوې بودیجه کې له ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو سره مالی مرسته بنده شوې ده. د راډیو عمومي رئیس په خپل بیان کې ویلي چې له 15 کلونو فعالیت وروسته د دې راډیو بندېدل به ایرانی ملایان د چین کمونست ګوند او په مسکو او مینسک کې مستبد مشران په جشنونو ولمنځي. کاپوس زیاتوي چې دا راډیو د تاریخ په اوږدو کې له پیاوړي دوه ګوندیز ملاتړ څخه برخمنه وه او د هغې له موجودیت پرته به نږدې 50 میلیونه خلک د امریکا او نړۍ په اړه حقیقت ته لاسرسی بې برخې شي. یو ای سی جی ایم د امریکا یو خپلواکه دولتي اداره ده چې هر اونۍ په نږدې 500 ژبو شاوخوا 301 میلیون خلکو ته د خبرونو او معلوماتو پر خپرولو څارنه کوي. د ازادۍ راډیو د امریکا غاک، د ازادۍ آسیا راډیو، د کیوبا د خبرونو اداره یا راډیو مارتي، د منځني ختیځ د خبرونو شبکه او پرانیستي ټکنالوژي د غرسنیو په ډله کې دي چې یو ای سی جی ایم تمویلوي. داخل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړي. په یو راپور کې چې پرون د امنیت شورا پر ویبپاڼه خپور شو، ویل شوی دی چې د وړاندیز شوي پریکړه لیک د مسودې له مخې د یوناما ماموریت به د 2026 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شي. د راپور له مخې د دې پریکړه لیک د مسودې په متن کې په افغانستان کې د یوناما په دندو او لومړیتوبونو کې کوم بدلون نه دی راغلی او د دې شورا ټولو غړو یې ملاتړ کړی دی. بلوچ بلتون پال ادعا کوي چې د بلوچستان ایالت د نوشکین سیمې پر لویه لاره د پاکستان د پوځ د بسونو پر یو کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبله لاړولې ده. د بلوچستانو د ازادي بخونکو پوځ په نوم د بلتون پالو ډلې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته استولی ویلي دي چې په دې کاروان کې 8 بسونه وو چې د دې ډلې د وسلوالو په برید کې یو په بشپړ ډول له منځه وړل شوی دی. د بیان د ادعا له مخې د پوځي کاروان د بسونو له مهات سری وروسته ټول ټال نوي تنه پوځیانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. په بیان کې راغلی دی چې دا برید د بلوچستانو د ازادي بخونکو پوځ د مجید د لواله خوا شوی دی. د پاکستان پوځ تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. اوکراینی او روسي ځواکونو تیره شپه او نن سهار وختي یو ځل بیا پر یو بل هوایي حملو ته دوام ورکړ چې په پیله کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله او مالي زیانونه اوښتي دي. د حملې داسې مهال کېږي چې د دواړو لورو ترمنځ د اوربند د ټینګولو لپاره د امریکا او اروپایي ټولنې د مشرانو هڅې روانې دي. اوکراینی چارواکي وایي چې په دنیپرو پتروفسک سیمه کې د روسیې د توپونو په برید کې یوه اویا کلنه ښځه وژل شوې او په چیرنهیف کې د بي پیلوټه الوتکو په برید کې د یوې 15 پوړیزې ودانۍ دوه پاسني پوړونه ویجاړ شوي دي. خو د دې حملو د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خپاره شوي. بلخوا د روسیې د بلګورد سیمې د سیمې والي ویاچسلاو ګلاتکوف ویلي دي چې په ګوبکین ښارګوټي کې یو شخصي کور د اوکراین د بي پیلوټ الوتکو د لګېدو له کبله اور اخیستی دی. په عین حال کې په داسې حال کې چې د روسیې له کورسک سیمې د اوکراینی سرتیرو د ایستلو لپاره د روسیې د پوځ هلې ځلې دوام لري، اوکراین پرون د روسیې هغه ادعاوې رد کړې چې وایي په کورسک کې اوکراینی ځواکونه کلا بند کړي دي. او ټاکل شوی د هالیوډ نامتو لوبغاړی روبرت دنیرو په یو نوي فلم کې دوه اصلي رولونه ولوبوي. دنیرو به چې دوه ځلې اوسکار جایزه ګټلې ده، د الټو نایټس یا د الټو د سردارانو په فلم کې د دوو اصلي کرکټرونو رولونه ولوبوي. د الټو د سردارانو فلم په نیویارک کې په 1950 لسیزه کې د ایټالوي امریکایي مافیا د دوو اصلي مشرانو فرانک کوستلو او ویټو جنوویز ترمنز د سیالۍ رښتینی کیسه رانغاړي.
ترشنه آسمان لاندې
درنو دوستانو ستړي مشي. ترشنا اسمان لاندې د دیونی په خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په وروستیو کې پر ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران سربیره د سیمې او نړۍ په هیوادونو لکه په تاجکستان، ترکیه، اروپایي ټولنې په ځانګړې توګه په جرمني آن د امریکا په متحده ایالاتونو کې پر کډوالو په ځانګړې توګه پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي. په لویدیځ کې ورځ په ورځ داسې حکومتونه رامنځته کېږي چې له کډوالو سره چندان د نورو حکومتونو یا د پخوانیو هغو په څیر علاقمند نه دي. همدارنګه د سیمې هیوادونو هماغه پالیسۍ چې لسیزې وړاندې یې درلودې او کډوالو ته یې په خپله خاوره کې په اسانۍ سره ځای ورکوه، لکه پاکستان کې په میلیونونو کډوال پرته له کومې ستونزې میشت وه، همدارنګه په ایران کې په میلیونونو کډوال میشت وه، هغه پالیسۍ اوس سختې شوې دي او د میاشتو او اونیو خبرداری بیا بیا ورکوي. افغانان چې له لسیزو راهیسې کډوال دي، د لسیزو په تیریدو هم د دوی د کډوالۍ یو کډوالۍ ته د مجبورېدو پروسه پای ته ونه رسېده. دا ټول هغه څه دي چې پوښتنې راولاړوي چې په لومړي قدم کې ولې افغانان پرله پسې له کډوالۍ نه راستنېږي، په تیرو څو پرله پسې لسیزو کې ولې ګاونډیو هیوادونو او نړۍ ته له خپل هیواد نه د دوی کډوالۍ دوام کوي. علتونه یې جګړې، نامنی، غربت، اقلیمي بدلونونه دي. په نړۍ کې ولې د کډوالو په وړاندې قوانین سختېږي؟ د بشري حقونو او همدارنګه د کډوالو د حقونو روایات او په نړۍ کې شته قوانین په دې اړه باندې څه وایي؟ آیا څوک شته چې په نړۍ کې د کډوالو د قوانینو او د کډوالو له حقونو دفاع وکړي او هغه هیوادونه چې د کډوالو له حقونو سرغړاوی کوي هغوی اړ کړي؟ دا ټول موضوعات دي. په عین حال کې به په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو په وضعیت هم درسره بحث کوو. په نننۍ بحث کې راسره میلمانه دي په کاناډا کې د افغان لیکوالو د ستراتیژیک مرکز د رهبرۍ غړی نثار احمد کریمزی، د سویډن په یو پانتون کې د بشري حقوقو څیړونکي محمد ابوالاحرار رامسپور، په پاکستان کې میش افغان خبریال ظاهر بهان، په جرمني کې میش د کډوالو د حقوقو فعال شبیر سلمی. ټولو ته خرغلاست وایم په دې خبرونه کې. لومړی ترسو پوری چې زه مطمئن کیږم چې نور ملمانه را سره وصل دي، زبل شبیر سلمی نه پایل وکم. خغلی سلمی، خبرونه ته ستړی مشي، تاسو په وروستیو څو میاشتو کې په ځانګړې توګه په جرمني کې تر انتخاباتو وروسته د افغان کډوالو په وضعیت کې څه بدلون نوینئ؟
ام صاحب سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه د بلنې په خاطر باندې. متاسفانه لکه په اول کې چې تاسو وویل، په ټوله دنیا کې د کډوالو په وړاندې یو ډول وضعیت دی، هغه که جرمني دی، امریکا ده او نور یا نور اروپایي هیوادونه دي. اما له انتخابات څخه وروسته هغه لومړي توافقونه چې بیرون ته راغلي دي، یعنې تر اوسه په جرمني کې هم دولت نه دی تشکیل شوی، ائتلاف هغه دوه ګوندونه دي چې په لومړیو خبرو باندې لګیا دي. د هغې خلکو لومړۍ خبرې دغه وې متاسفانه چې دوی به په د کډوالو مخه نیسي، خصوصا هغه کډوال چې دلته یې په وروستیو کې جرمونه کړي وو، هغه چې متاسفانه افغانان وو. دوی لومړی توافق په دې باندې شوی و هغه کسان، هغه افغانان چې دلته په جرمني کې فرعي خوندیتوب لري، یعنی یو ډول دستوګنی اجازه د فرعي خوندیتوب، په هغوی باندې به د کورنۍ د غړیو د راوستلو پروګرامونه بندوي، او د دې ترڅنګ به د کورنۍ د غړیو راوستلو پروګرامونه جرمني ته متاسفانه دروي. ځینې پروګرامونه د په ایالتي بڼه باندې دلته په جرمني کې و چې متاسفانه هغه به د 2024 او 2025 کال تر اخره پورې ټول بند شي، تر اوایلو د 2025 پورې، او نور به دوی دغه پروګرامونه نه فنډ کوي. نو متاسفانه دغه هغه لومړۍ پایلې وې د ټاکنو چې دلته په جرمني کې د کډوال په ژوند باندې تاثیر درلود. دا چې وروسته څه پېښېږي، وروسته څه کوم بدلونونه راځي، دغه لپاره ممکن لا ډیر وخت وي، ځکه تر اوسه دوی په ډیرو عادي شیانو باندې توافق ته رسېدلي دي چې دوی د دوی په نظر باندې د کډوالو وضعیت دی او د کډوالو لپاره هغه سرې کرښې ایستل دي. نو دا چې وروسته به کوم توافقونه راځي او وروسته به کومو مسایلو باندې دوی سره همغږي کېږي، نو په هغې په اړه به معلومات وروسته راشي.
ډیر زیاته مننه خغله سلیمی بهان صاحب را سره ظاهر بهان چې یو افغان خبریال دی د پاکستان را سره وصل دی. خغله بهان په پاکستان کې دی افغان کډوالو دی وضعیت په اړه باندې پرلپسې موږ خبرداري ګورو په رسنیو کې، کله یو تاریخ ورکوي خلکو ته، کله بل تاریخ ورکوي. هغه اسناد چې خپله د پاکستان حکومت خلکو ته ورکړي دي په بېلابېلو بڼو او ډولونو باندې نه مني. وروستی وضعیت دغلته څه دی د افغان کډوالو؟
پسر که سلامون تاسو تا درنو ملمانو تا ما همداشن تاس تخنیکی همکارانو تا همداشن درنو لیدون که تورانی کنیم تاس ده پوشتین پر جواب که باید داو هم سه لپادا مرغا پر دی ورسته که دی افغان کردوان و زیاد دلتا پاکستان که خاص طور که پلازمین اسلام آباد و پینده که خورا دیر زیاد ترینگلی سوای دا او دی حال اولاد پر تیر دو سر دا حالت نورم ترینگلی کی گی. لکه څنګه تاسو ویلې د پاکستان حکومت په وار وار خلکو ته خبرداری ورکوي چې پلازمین اسلام آباد او پنډي پلیک دی، او دې تر څنګ لویه بدبختي په دې کې ده چې د پاکستان خپله دا حکومت داسې حکومت ده چې دوه ګونی چلند کوي. دوه ګونی چلند دا مانا چې خپل منځ کې همغږي نه لري. همغږي مانا دا چې حکومت مخکې دې نه چې په اصلاح اعلان وکړه چې په دغه نیټه به موږ عملیات پیلو، مخکې له هغه نه پولیس اقدام کوي او خلک کورونو باندې چاپې اچوي، حتی د شپې ورځې خلک په کراره نه دي. د دې تر څنګ هغه کسان هم نیول کېږي چې په اصلاح د ای سی سی پی آر آر کارتونه لري، دوی خپله ورکړي دي اما بېرته دوی خپله نیسي. او د دې تر څنګ داسې بېلګې هم شته چې ویزه لرونکي کسان هم نیول کېږي د پولیسو لوري دا خپل وجه خپل سعودي سره کیږي. نو بعد پختره دا تاسو خپل درسنه خبرې کې چې یو درسمه نیټه هغه نیټه چې د ګوتو په شمار موده ورته پاتې ده، او کچېرې بیا هم په همدې شان دوی په جبري توګه د پاکستان څخه خلک وباسي، دا به ډېر یو لوی ناورین رامنځته شي. په د تېرو درېو کلونو کې تاسو ته خپله جوته ده چې افغانان، ځینې ډېری افغانان دلته د خپلو د کیسونو د مختلفو په خاطر راغلي دي، حتی هغه دوی هم په قرار نه دي، او حتی د ورځې حتی له کوره خپل راوتی نه شي. دا بېګا شپه ده، بېګا شپه دلته اسلامي کې فکر وکړي د پروژې مبارکه میاشته دوی دونه بدبخته خلک دي چې راځي ښځې او ماشومان په دوه نیمو بجو د شپې ویده دي کورونو کې پیشلمۍ تیاروي، او دوی راځي په کورونو باندې چاپا اچوي. دا په کوم هیواد کې؟ دا په کوم حقوق بشر دا خبره کړې ده؟
مننه کوو ښاغلی بهان. وروسته په دې اړه باندې په جزئیاتو وغږېدو. تاسو ویل چې په پاکستان کې ګڼ شمېر هغه کسان میشتي چې هغوی درېمو هېوادونو په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونو ته یا کاناډا ته، استرالیا ته، اروپایي ټولنې هېوادونو ته د سفر ژمنه ورسره شوې ده، یا کیسونه هلته پراته دي یا پر مخ تللي دي. له کاناډا نه راسره د موږ بل نننی میلمه ښاغلی کریمزی، نثار احمد کریمزی راسره دی. د کاناډا کې د افغان لیکوالو د یوې ټولنې د مشرتابه غړی دی. کریمزی صاحب، تاسو هم ستړي مشئ. د کاناډا کې خو لا په نسبي توګه تر اوسه پورې وضعیت ښه و، دا چې وروسته د کډوالو په برخه کې وروسته به څه کېږي؟ خو د کاناډا په ګاونډ کې له هغې ورځې نه چې ټرمپ واک ته رسېدلی دی، د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼ هغه افغان کډوال چې په اسلام آباد او نورو هېوادونو کې دغه امریکا، کاناډا، استرالیا یا ځینې نورو لویدیځو هېوادونو ته د تګ په تمه دي، ژمنې ورسره شوي دي، د دغه هېوادونو سره یې په افغانستان کې کار کړی دی. دا مهال په څه ډول یو وضعیت کې دي؟ او د نړۍ په دغې ګوډ کې چې افغانانو سره ژمنه کړې وه چې یو شمیر به یې دغې هېوادونو ته د کډوالو په توګه مني، د کډوالو په وړاندې نظر او عمومي هغه چلند څه ډول دی؟
سلامونه او احترامات ټولو ګډونوالو ته. لکه څنګه چې دوستانو د دغه په ارتباط باندې خبره وکړله چې دا د پاکستان کې د افغان مهاجرو سره د
دا سیخکاری چې دی کریمزی صاحب تماس موږ سره پریشو و به ګورو چې بیرته وصل شي. کریمزی صاحب، تاسو د موږ نه یوه شیبه هم تماس قطع شو، مهرباني وکړئ اوس هم خبرې اورو.
زما غږ راځي؟
و اوس یې اورو، مهرباني وکړئ.
د لکه څنګه چې د ملګري وفرمایل دغه په ارتباط باندې په پاکستان کې د افغان مهاجرونو یا په ایران کې چې کوم انتظار کې دي، دغه یو حقیقت دی چې د کوربه هواد نه خور سره بد چلن کیږي خودل ته متاسفانه چې په دې نور هوادونو کې نه د افغانانو کوم داسې خاص استازولي شته دي او نه داسې کومه نمایندګي شته دی چې دغلته د دې خارج کې په اروپا یا په کاناډا په امریکا کې د افغانانو حق نه دفاع وکړی شي. ولې دغه محلي مدني ټولنې د دوی طرف له حده پورې کوشش کړی دی چې دا د افغان مهاجرینو ستونزې دلته د محلي حکومتونو سره یا د محلي اړونده ادارو سره شریکې کړي. په دغه کې چې کوم بحث دا اوس د ټرمپ د ادارې د راتګ نه وروسته پیل شوی دی چې دا د افغانانو مخصوصا د افغانانو پکې یو بحث شته دی، د دې یو ډېر بد تاثیر کړی، ډېره بده اغېز یې کړې ده چې افغانانو تقریبا ډېر اوږد دوه درې کاله انتظار یې کړی او د دوی ته د امریکا ته راتګ دپاره هغې یو کاملا یو بله زاویه ونیوله. نو دغه هم د یو مایوسي حالت دی. ولې دلته بعضې داسې کیسونه دي چې مثلا د امریکې د دولت نه په کار اچول شوي دي د افغانانو لپاره، حتمي دي چې ستاسو سره شریک کوم، یو هغه د لاټري پروسه ده او یو د ایس آی وی پروسه ده. هغه پروسه لا تر اوسه پورې نه ده دغه شوې، رد شوي یا لغوه شوي. هغه پروسه دوام لري ځکه چې دغه تېره اونۍ مونږ شاهد یو چې یو فامیل د ایس آی وی کیس اپروول شوی او هغوی وتوانېدل چې امریکا ته لاړ شي. دغه یو لس ورځې بیا تقریبا کیږي. نو بل د افغانانو په دې خارج ملکونو کې په ژوند کې ژوندانه کې ډېر زیاتې ستونزې او چیلنجونو سره مخ دي. د مثال په ډول دغه زمونږ هنري قشر چې کوم وو، دوی خپل اورېدونکي لرل یا شایقین لرل، خو په دې ټولنو کې نه پیدا کیږي. نو دغه قشر ډېر سخت متاثره شوی دی. ښځینه قشر چې مثلا هلته ماموریتونه او مدیریتونه لرل، ولې د دې ټولنو په ژبو نه پوهېږي، دا به خپله د یو لوی ستونزې سره، یو رواني تکلیف سره ټول مخ شوي دي. یعنی کله کله چې سړی داسې په مجالسو کې د خلکو ته متوجه شي، واقعا دا ټولنې ته چې دغه نوي افغانان راغلي دي داسې د یو شکست سره مخ دي. په پیل کې کله چې سقوط وشو، دغه افغان مهاجرین چې نوي راوکوچېدل په دې ټولنو کې، دغه د مخکې نه چې دلته کوم میشت افغانانو د دوی خوانو سره ډېر داسې دغه په اصطلاح مزهدار برخورد نه کېدلو، یو نوه ملامتي او پړه پیا اچول کېدله چې ستاسو د لاسه یو جوړ نظام ړنګ شو. خو آهسته آهسته د دې خلکو هغه خپله د حقیقت نه آګاهي او د دې نوي افغانانو د راتګ مجبوریتونه چې د خلکو درک کړل، نو اوس الحمدلله هغه روابط ډېر دغه شوي دي.
مننه ښاغلی کریم صاحب. په نورو هیوادونو کې د کډوالو د ژوند په وضعیت به هم وروسته وغږیږو، همدارنګه به په دې هم وغږیږو چې ولې افغانان پرله پسې کډوالي کوي. دا اوس پور شو ابوالاحرار رامسپور صاحب ته، د بشري حقونو فعال دی، له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د افغانستان نه بهر په دې برخه کې څېړنې کوي او کار کوي. رامسپور صاحب، تاسو فکر باندې په وروستیو کې دغه په نړۍ کې چې موږ ګورو د افغان کډوالو لږ تر لږه د ما په یاد باندې د دوی په وړاندې برخورد یا چلن نه د سیمې په هیوادونو کې دغسې و لکه اوس چې موږ ګورو، او نه په نوره نړۍ په لویدیځو هیوادونو کې داسې و؟ راځئ چې په ځانګړې توګه لویدیځو هیوادونو ته تم شو، هغه چې په نوره نړۍ کې د بشري حقونو د ساتنې او اعادې ادعا کوي، نور هیوادونه ملامتوي. فکر نه کوي چې د کډوالو په وړاندې د دوی پالیسۍ د دوی له هغه تعهداتونه چې ورباندې ولاړ دي او ترې دفاع کوي شاتګ څرګندوي؟
سلامونه تاسو ته، درنو محترمو د مونږ او تاسو مېلمنو ته، او د رادیو درنو اوریدونکو ته. تاسو خو ډېر عمده او ډېر مهم ټکي بیان کړل دلته، چې واقعا په دې وروستیو کلونو کې، خصوصا هر کال کې مونږ او تاسو دا ګورو چې د مهاجر ستیزي پروسه یا سیاستونه په نړۍ کې چټکتیا موندلې ده. خصوصا دغه حرکت مونږ او تاسو ګورو چې په اروپا کې هم زیات شوی ده، خصوصا د هغو رادیکال یا ښي لاس ګوندونو چې په انتخاباتو کې دوی وګټله، مثلا په آلمان کې یا په ځینو نورو اروپایي هوادونو کې په پارلمانونو کې کرسیګانې وګټلې. دوی دغه سیاست غوره کړی دی او امریکا کې هم متاسفانه چې نوی پرزیدنت راغلی دی ښاغلی ډونالډ ترامپ، هغه هم مخکې دا ویلي وو چې داسې د مهاجرو په مقابل کې ډېر سختري سیاستونه به پلي کړي، او دا نن سبا موږ او تاسو ګورو چې دا سیاستونه یو په بل پسې پلي کیږي یا د پلي کېدو په درشل کې دي. په هغه کې ځینې نگرانی هم افغانانو ته متوجه دي، کېدای شي افغانان هم حتی د امریکې د ویزی د اخیستلو څخه هم مالاسي او دوی اونشي کولای چې امریکې متحده ایالاتو سفر نه وکړي. په عمده توګه دلته یو خو سیاسي عوامل دي چې دا د هغه سیاستوال په قدرت کې راځي چې دوی مهاجرتیز سیاستونه لري او دوی پتنګ شوي دي زیاتي او دنیا هم
ټول سیستم یې اماده کړی خو زه ناستم.
ډیر زیاته مننه رامسپور صاحب، څه فکر کوئ چې دا وضعیت یوازې د افغانانو په وړاندې داسې دی که نه د ټولو کډوالو په وړاندې هم داسې دی؟
داسې فکر کېږي چې د نړۍ په کچه دا سیاست هم داسې روان دی، یعنی د مهاجرو په مقابل کې هغه کسان چې ریفوجي کول غواړي یا میګریشن غواړي چې د نورو ځایونو ته کډه وکړي مرافعه هیوادونو ته، یا حتی هغه کسان چې سیاسي اندېښنې لري د ټولو په مقابل کې داسې یو سرد رویه نن سبا مطرح شوی دی په دنیا کې. د دې لامل عمده لامل نه دا دی چې یو خو سیاسي عوامل دي چې ما وګورم او بیان کړ، نور امنیتي دلایل دي د دغه هیوادونو لخوا، بل اقتصادي حالت دی چې دنیا د اقتصادي حالت نه هم ډیر بد حالت خواته روان دي، ځکه چې د کووید په دوران کې د 2020 کې تقریبا 28000 تریلیون ډالر د دنیا ته تاوان ورسید، او دوی دغه تاوان غواړي چې د جګړو او د وسلو له لارې نن سبا ډکي، او د دې کبله دوی نه غواړي چې زیاتي خپل پیسې په دغه سیمه وارد شي، دوی ته ګټه نه راولي مصرف کړي، یا هغه ضرورت چې دوی درلود د کارګرو د پاره تر یو حده پورې پوره شوي دي. د افغانستان ډېر کسان ووت، مثلا په 10000 کسان، په 10000 کسان د زیر نورو هیوادونو څخه دوی خواته روان شو، هغه مشغول شوي دي، نو نور دوی ضرورت نه لري. او یو سره حقوقي تعهدات دي، دا حقوقي تعهدات هم کله کله دوی ته دا زمینه برابرې چې د مهاجرو په مقابل کې مثلا خپل سیاستونه تعدیل کړي. اوس مثلا تاسو وګورئ چې د موږ په ګاونډي هیواد کې پاکستان هیڅ کله د 1950 کال د مهاجرینو د کنوانسیون غړیتوب نه دی ترلاسه کړی، او دا غوښتنې اختیاري پروتوکول غړیتوب هم نه لري. ایالات متحده تاسو وګورئ، هغه د 1950 کال د مهاجرینو کنوانسیون غړیتوب نه لري، خو بیا هم دا ډیر خو چې د اقل د 1980 کال دی دغه کنوانسیون اپشنل پروتوکول یا اختیاري پروتوکول لاسلیک کړي، چې هغه هم یو سلسله زمینی برابرۍ مهاجرت. ایران چې حتی دغه پروتوکول لاسلیک کړي دی، هغه خو بیا قطعا په دغه وروستیو کلونو کې اجمنتیا نه ده خوتلی، او د مهاجرو په مقابل خو افغان مهاجر په مقابل یو بد سیاست او چلند غوره کړی دی. خو په دې وروستیو ورځو کې د ایران حکومت یو اعلامیه خپور کړې، خپل پالیسي بیان کړ چې شپږ کټګوریګانې ته یو سلسله، یعنی هغه حق ورکوي چې په خپل هیواد کې پاتې کی، او زیاتی نور هغه افغانان چې دغه شپږ کټګوریونه بهر دي هغوی شری. متاسفانه په هغوی کې کېدای شي په سلګوزو نظر هغه افغانان چې دوی د کاري مهاجرت غوره کړی وو، اولته میشته شوی وو د کرونو، او هر ورځ موږ او تاسو ګورو چې دوی د ایران نه شړل کېږي. افغانان په دې کې په ډیر استونزمن حالت کې قرار لري، خو د ریفوجی په لیست کې چې موږ او تاسو وګورو په دنیا کې اول درجه اوس هم سوریه هیواد دی، او دوهم درجه افغانان دي، بیا نور راځي نور هیوادونو ته. په 2015 کال کې په ټول کچه د دنیا کې 2.9 میلیون انسانان د دې ضرورت لري چې باید یو بل ځای ته میشته شي، د دوی سټلمنټ باید جوړ کړي، او دا د یونیسیار احصایه ده.
مننه خغل رامسپور دې ته راشو چې کوم نړیوال سازمانونه شته دي چې په دې برخه کې مسول دي یا مسولیت ورته راځي کېږي، نړیوال محاکم یا محکمې څه کولای شي، یا لکه تر لګه دي هیوادونو محکمې چې د هغه هیوادونو په کچه په نړیواله کچه نه دي، هغه هیوادونو په کچه هغه بشري درنښت خپل انساني تعهداتو ته متحد یا غوی په دې برخه کې له کډوالو سره سمرستې کولای شي. خغله شبیر سلیمی، د تاسو فکر باندې خپل دی افغان کډوالو ځینې چلندونه یا دی اغوی ځینې اقدامات، لکه په روسي کې په جرمني کې ګڼ داسې ریپورتونه خپاره شو چې هغه د تاوتریخوالي ریپورتونه و، ډیر بوګنون کې ریپورتونه و، او متاسفانه چې افغان کډوال ورکه خکیل و، دی پی خو واقعا څومره اغیز کړي دی د کډوالو په عمومي وضعیت په اروپا په ځانګړي توګه جرمني کې؟
متاسفانه دا ورستای پی کې دا سوي چې ځنې شایان ځنې سیاسي حرکتو سبب شولې، اما په ټوله کې لکه څنګه چې میلمانه یادونه وکړه، په ټوله دنیا کې د کډوالو په وړاندې یو ډول د کډوالو ضد سیاست روان دی. دا د امریکا
نه ما په کتلنک نو ورستولې
راپایل او همدارنګه د دوی له انتخاباتي کمپاینونو نه راپایل او تر وخت تر رسیدو پورې، او متاسفانه خصوصا په ځانګړې توګه په اروپا او په جرمني کې، په ځانګړې توګه افغانان په ورستیو کې او کډوال په ورستیو کې په داسې پیښو کې ښکېل وو چې متاسفانه نه په کور دننه کې او نه هم له بهر څخه یو داسې روایت ورته جوړېدو چې دلته هغه افغانان پاتې شي چې یا قبول شوي نه دي یا هم کم جرم یې کړی دی. نو دا ټول شیان د دې باعث شول چې دلته په کور دننه کې هم د خلکو نفرت د کډوال په وړاندې راپورته کړي. هغه د دې سبب شول چې ځینې خیال ښې افراطي ګوندونه واک ته راشي او حتی د حکومت برخه شي، د پارلمان ډېره مهمه برخه شي. نو دغه ټول لاملونه وو چې دغې خلکو ته یې لاره پیدا کړل چې د دغه هېواد قدرت ته ورسیږي، او دا ممکن په راتلونکي کې او یا هم په راتلونکو کلونو کې او راتلونکي انتخاباتو کې د دې حکومت او د دې تصمیم نیونې د هغه کتلې ډېره مهمه برخه وي، چې دا متاسفانه نه د کډوالو لپاره او نه هم په دنیا کې هغه کسان چې په یوه ډایورس ټولنه او په ډیموکراسۍ باندې باور لري د هغوی لپاره هم که خبر نه دی. دا یوازې نه د کډوالو لپاره، دغه کیار کې افراطي ګوندونه نو په ډیرو مسایلو کې له هغو عادي سیاستونو سره اختلاف لري، نه یوازې د کډوالو په برخه.
ډیره زیاته مننه. خغله بهان تاسو ته دا وایي چې دغه نړیوال سازمانونه چې د کډوالو د حقونو لپاره کار کوي او د هغوی ملاتړې سازمانونه دي، په ځانګړې توګه د یونیسیار ادارې د پاکستان کې هغوی دفتر لري او په دې برخه کې مسؤلیتونه لري، دوی څومره توانېدلی دي چې دغلته د افغان کډوالو لاسنیوی وکړي؟
دلته لږ ورځې دریو کلو راځي دلته خو ما د یونیسیار اصلا یوه بېلګه هم نشته چې دوی به مثبت کار کړی وي د کډوالو په وړاندې. اصلا دوی چوپه خوله ناست دي، دلته افغانان نیول کېږي، افغانان په دې چل لکه څنګه چې ومره چاپیا چول کېږي، اصلا یې څوک پوښتنه نه کوي. یونیسیار اتو کمونه یې چې ورکړي دي، اسناد یې چې ورکړي دي، اصلا هغه پولیسو ته ارزښت نه لري، اصلا وایي دا هېڅ درد نه خوري. نو فکر کوي چې د یوې ادارې یو سند چلش ونه لري یو ټولنه کې یو هېواد کې، نو د هغه دفتر شتون به په دغه هېواد کې څه معنا لري؟ اصلا دا یو پتش نوم یونیسیار ده، اصلا هیڅ رقم مثبت کاری تر اوسه پورې نه ده کړی. څوک وایي چې ولا دغه بېلګه ده، نو دلته له بده مرغه چې یونیسیار اصلا کارونه یې ناکامه دي او اصلا هیڅ ډول کار نه ده کړی.
تاسو فکر باندې دغلته ښاغلی بهاند د پاکستان کې د کډوالو پر ضد چې دا کومه پالیسي ده، یا د کډوالو پر ضد باندې چې کوم سختي راغلې ده په پالیسیو کې، عوامل تاسو اقتصادي ګڼئ، سیاسي ګڼئ، تاسو فکر باندې علت څه دی؟ ولې پاکستان یو ناڅاپه خپل چلند بدل کړ؟
پاکستان خو تاسو ته معلوم ده، ټول نړیوال ته معلوم ده چې پاکستان هغه هېواد چې تل یې افغانستان سره د مخې سیاست لوبولی ده او تل یې لوبوي. دا په دې خاطر چې فقط دوی خپلې ګټې خوندي ساتي، فقط دوی خپلو ګټو پسې روان دي. دې پسې نه دي چې مهاجر څوک ده، یو سړي به د مجبوریت د وطن خوشې کړی دی، لکه څنګه چې همداسې دا افغانانو له مجبوریت د وطن خوشې کړی دلته راغله. نو دلته دوی اصلا په دې پسې نه دي چې دا څوک ده، اصلا دوی فکر کوي دوی په خپلو ګټو پسې دي، خپل ګټې خوندي ساتي. دلته افغانان دا درېو کلونو کې چې زه دلته یم، دلته افغانان سخت قرباني دي، فقط دوی خپل سیاست لوبوي. دوی په وار وار مثلا په بارډر کې یو ستونزه پېښه شي، قرباني کېږي. څوک قرباني کېږي؟ افغانان. ولې افغانان ولې قرباني شي؟ د دې تر څنګ د افغانستان اسلامي امارت یا طالبان په تش نوم دلته سفارت یا استازولي لري، دا ولې څوک پوښتنه نه کوي؟ وجه څه شی ده؟ دلیل څه شی ده؟ نو دلته استازولي هم داسې چوپ په خوله ناست ده، او د دې تر څنګ افغانان هم تل قرباني کېږي. او څومره وړاندې پر رسنیو کې دا خبر راووته چې دلته د افغانستان هغه په اصطلاح اسلامي امارات، اسلامي امارات وایي، دوی څه کوي؟ دوی دې په ځای چې افغانانو سره مرسته وکړه، د افغانانو دفاع وکړي، دې څنګه دا کار وکړه، دوی ته الله ورته وایي چې افغانان وباسئ، موږ محرکه کړی کوي. یو هېواد یو حکومت تر دې حده پورې د تعصب ځای رسې داسې یوه خبره کوي چې دې په ځای چې هسې کار وکړو، دوی هسې نور راپارلي چې افغانان مننه کوي او
مننه کو. نثار احمد کریمزه سب تاسو راته دا وایي چې په دغه یو شمېر ادارې چې کار کوي په نړۍ کې د کډوالو د حقونو لپاره، په ځانګړې توګه دغه کډوال چې لویدیز ته د امریکا متحده ایالاتونو ته، کاناډا ته، اروپایي هیوادونو ته انتقالیږي، یو شمېر ادارې شته چې باید له دوی سره ملاتړ وکړي، ننګې وکړي، او د دوی ځینې یوازې دغه د تخلیې پروسې سره تړلې ادارې دي چې نیمه دولتي او غیر دولتي پکې شامل دي، ځینې دغه نړیوالې د کډوالۍ او مهاجرت ادارې دي چې دوی هم باید مرسته وکړي. له افغان کډوالو سره د دغه ځایي حکومتونو سربېره د دغه ادارو مرسته، خصوصا دغه وروستۍ ډله کډوال چې په تیرو دوه درېو کلونو کې په افغانستان کې له سیاسي بدلون نه وروسته وتلو ته اړ شوي دي، څه ډول دی او د دوی مرسته څومره مؤثره ده؟
افغانان چې کله د کوره وتي یا دغه نورو هیوادونو کې چې خلک مهاجرت ته اړ کېږي، مخصوصا دغه یوکرین او د سوریا او د افغانستان دا درې موضوعګانې داسې همزمان رامنځته شولې، په دې کې یو خو دغه لوی سازمانونه دي چې ملل متحد دی، یو ایس ایډ دی، غټ سازمانونه، یو د هغې نه په دویمه کټګوري کې راځي لکه آی آر سی سی او هایس او داسې واړه ارګنایزیشن دي چې د دې مهاجرینو د سیټلمنټ یا د ځای په ځای کولو دغه لري مسؤلیتونه تر سره کوي، تر هغه پورې چې دغه مهاجرین په یو هیواد کې هغه سیاسي اسایلم او سیاسي پناه ترلاسه کړي. نو دغه یو تقریبا د نهو میاشتو او د شپږو میاشتو ترمنځ یو دوره، نو په دې کې چې دغه کوم سازمانونه انوالو وو موږ په خپلو سترګو ولیدل په دې تیرو دوو کلونو کې چې هغه سازمانونو د بودیجې د نشتون د وجې خپل ډېر دفترونه وتړل، مخصوصا هغه افغانان چې د برازیل او د مکسیکو او د دې لارو نه افغانستان نه راوتي وو، یا د سوریا او یوکرین نه راوتي وو، د دوی لپاره چې هلته کوم سازمانونو کار کولو هغه سازمانونو د دوی پالنه ونه کړله، هغه افغانان چې په دغه ځایو کې هغه نور یوکرینیان او دا مهاجر چې راوتلي وو د مکسیکو او برازیل او په دې منطقو کې چې ډېر سخت ستونزو سره مخ شول، او د دې هغه د دفترونو د تړلو دلیل یو دا و چې ځکه په افغانستان په نړۍ کې د مهاجرت په سکتور کې امریکا یو غټ ډونر دی، اکثر لوی لوی ادارو ته د دې امریکا بودیجه ورکوله، دا حمایه بشر دوستانه بودیجه، هغه بودیجې د کمبود د وجې دغه دفترونه نه توانېدل چې د دې مهاجرینو لپاره د وکیل زمینه مساعده کې، یا د شلټر چې د بودوباش او ډوډۍ او د صحت پالنې وکړي. نو همدغه دلیل و چې دغه مراکز وتړل شول او دا د مهاجرت پروسه د یو چیلنج سره مخ شوله. هر ځای کې چې افغانان په کمپونو کې پراته وو، تاسو بیا غږ اورېدلی، په قطر کې وو، په البانیا کې وو، په اروپا کې څو هیوادونو کې وو، ترکیه کې وو، هغه ځین هغه غږ راوچت شو، د غږ هغه میسج تاسو اورېدلی، په هغې کې د ټولو غوښتنه دا وه چې دغه کومه اداره چې د دوی کوربتوب کوي هغه اداره دې کومک شي، هغه ادارې سره دې مرسته وشي. نو دغه یو بدبختي یو لوی دغه تحریک وچلیدلو، بل دغه نړیوال سیاست کې یو بل رخ وضعیت ونیولو، اوس دا فعلاً د امریکا او د اروپا ترمنځ دغه د یوکرین په مسله کې دغه سوء تفاهم دا هم یو نوه تحصیل لري، او بل دغه هیوادونه چې مهاجرت ته اړ شوي دي د دې عمده دلیل د امریکا پالیسۍ نه وي، ځکه که اوس په افغانستان کې که طالب راتللو خو دا د امریکا سره د دوی پروتوکول شو، نو ټولې نړۍ د افغان مهاجرینو ته د امریکا په سترګه ناز ورکولو، هغه چې اوس د دوی هیوادونو رابطه د امریکې سره داسې وخیمه شوله، نو دوی طبیعي خبره ده چې دا خو د افغانانو په سرنوشت باندې یو بد اغیزه کوي او ویې کړله. نو اوس امریکا هغه په لومړی کې چې ټرمپ راغلله ډېر داسې توند برخورد یې وکړو د نړۍ سره، د مختلفو هیوادونو سره، ولی اوس آهسته آهسته دغه پالیسي د نرمښت طرف ته روانه ده چې دغه تغییرات چې د ټرمپ اداره غواړي مخکې دوی داسې په یو جدي او دیکتاتوري بڼه باندې تطبیقول، اوس یې متوجه شو چې دغه تاثیر نه کوي او دغه پروسې به په ډیپلوماتیکه شکل باندې دغه کوي. اوس دغه د نړیوال صحي سازمان باندې د امریکې کومکونه خطا کول دا خو په الفاظو کې مونږ ته یو کلمه ښکاري، خو دلته د ډېرو هیوادونو صحت په دغه سازمان پورې تړل شوی دی، ځکه چې هیوادونه د بیخي خودکفایي نه لري، متکی په همدغه
زیاتره هیوادونو باندې د امریکا بهرنیو مرستو کمیدل مستقیم اغیز لري، ځکه چې پراخې پروژې په هیوادونو کې د امریکا د بهرنیو مرستو سره تړلې وي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت نه یوازې دا چې په نړۍ کې خپل لګښتونه راکموي، په کور دننه هم د لګښتونو کمولو ته ملا تړلې ده او ظاهرا غواړي چې د امریکا د متحده ایالاتو هغه حکومتي لګښت چې دی هغه راکم کړي، هغه چې څه چې د ټرمپ اداره یې له خپلو موکلینو سره یا خلکو چې دوی ته رایې ورکړي کړي ژمنه بولي. وروسته به هم په دې باندې بحث وکړو چې د دې پراخ ابعاد څه دي. زه به راشم بیا هم رامسپور صاحب ته. ښاغلی رامسپور، د نړۍ کې لکه مخکې د سازمانونو یادونه وشوه، د کډوالو د حقونو دغه مدافع نړیوال سازمانونه دوی څومره د کډوالو په برخه کې خپل هغه دنده ترسره کړې ده، څومره مسؤلیت لري او څومره دوی واقعا کار کولای شي، ځکه په دې ادارو کې د پراخ فساد، د پیسو د بې ځایه لګولو او د دې پر ځای باندې چې کار وکړي، یعنی د ستونزو خبره پکې شته ده. دوی دغه خپل ماموریت د کډوالو غږ رسول، د کډوالو په اړه باندې په نړیوالو پالیسیو، د هیوادونو په پالیسیو باندې اغیزي، یا په کوم هیواد کې لکه پاکستان غوندې هیواد کې چې کډوال بیخي له اساسي حقونو نه محرومیږي، هلته په پاکستان باندې فشار، دغه بیلابیلې کومې ادارې ډیر مسؤلیت لري؟ او آیا تاسو فکر باندې خپله دنده او مسؤلیت ترسره کړي؟
په سر کې خو عمدته کې دا چې حقوق دلته ډېر تعینونکي دي، یعنی حقوقي مسائل او حقوقي اسناد هغه هیوادونه چې ژمنتیا نه لري د 1950 کال د مهاجرت کنوانسیون ته یا د هغه د آپشنل اختیاري پروتوکول ته دوی ځان ته ډېر یو قوي توجه لري او هیڅوک دوی باندې نیوکه هم نشي کولی، ځکه چې دوی وایي زما هیواد کوم تعهد نه لري او زه کولی شم چې خپل مستقل سیاست یا پالیسي د مهاجرو په ارتباط عملي کوم. پاکستان له همدغو هیوادونو څخه دي، هیڅ کوم ژمنتیا نه لري. بیا پاتې شو دغه سازمانونه، یونیسیر یا د مهاجرینو د کمیشنرۍ دفتر چې د ملل متحد یوه څانګه ده او د مهاجرینو په ارتباط کار کوي او د هغه کنوانسیون د 1950 نه متصدی د تطبیق او نظارت او عملي کول دي. نو دا هم یو اداره ده چې نړیوال متحد پورې اړه لري او دا بین المللي سیاست سره، بین المللي حقوقي تعاملات سره، یعنی نغښتې یو اداره ده. دا څنګه ده چې د ځان یو مستقل اجرات وکړي، هغه هم ګوري چې آیا په لواله کچه په ملګرو ملتونو کې څه تیریږي، په لواله کچه باندې کوم هیوادونه دته حاضر دي چې مهاجر ومني، تر څو چې دوی دغه دوی باندې اپیل وکړي، دوی باندې غږ وکړي، لیستونه د مهاجرین د پناهندگان دوی ته وړاندې کړي چې کوم هیوادونه د مهاجرین قبولي ورکوي او بیا دوی دغه سره سم خپل پروسه او کار دغه کوي. په دې کې خوشاله نشته چې ادعاګانې مخکې هم موجود وو، خصوصا هغه ادارې د انډونیسیا چې پاکستان کې وو، حتی یو وخت داسې اوازې وې چې هلته کیسونه او قضیې خرید و فروش کېږي، حتی پرورل کېږي د هغو کسانو چې کیسونه هلته دي او بل چا باندې خرڅول کېږي. داسې ګنګوسي او ادعاګانې همیشه موجود وو، کېدای شي اوس هم موجود وي. بیا پاتې کېږي هغه نور ادارې لکه آی او ایم چې مثلا دوی هم د مهاجرینو صحیح پروسې، یا مثلا د دوی د مسافرت پروسه او دا صحیح چکونه او دا مسائل مخته بیایي، دوی خود خواه مخواه خپل اداري مصارف ترې وزه کوي، یا کوم بودیجه یا دغه چې دوی ته راځي چې کله د ملګرو ملتونو عمومي بودیجه تنقیص راولي په خپل مصارفو کې، طبیعي ده چې ټول ایجنسیګانو ته، د هغوی ټول وجهي صندوقونو ته، د هغوی ټول دفترونو باندې تاثیر کوي، کېدای شي د دوی کار هم لږ سلوسي. بیا پاتې کېږي هغه انجوګانې چې ځینې انجوګانې دي چې ځینو مملکتونو پورې مرتبط دي، مثلا د امریکې متحده ایالات مثلا څو انجوګانې دي چې دوی د مهاجرینو لپاره کار کوي، بیا د دوی یو کوارډینیشن همغږي لري. بیا خپل د یونیسیر د 2023 کال د هغه کوم مجمع چې دوی دایر کړل، په دسمبر کې یو التدوی تقریبا یو تعداد هغه انجوګان مؤسسات سره راټول کړه او یو فروم جوړ کړ چې پاناما د ګلوبل ریفوجی فروم نومیږي. په دې کې ډېر انجوګان دي چې دوی د مهاجرینو لپاره کار کوي د دنیا په مختلفو سیمو کې. د دوی په منځ کې د مالي مسایل ډېر یو غټ مسله ده. اداګانې موجود دي، بودیجې کمښت هم مسله مطرح دي. خوب هر دغه مسائل چې موږ تاسو را ټول کو بیا هغه عمومي سیاستونو ته راځي چې دنیا په کچه باندې دغه سیاستونه نن سبا عملي کیږي. هغه سیاستوال چې په اروپا کې اوس حاکم شوی دي، هغه تنفر او نفرت چې د مهاجرینو د ځینو اعمالو څخه مطرح شوی دي په ځینو هیوادونو کې لکه آلمان چې مخکې د موږ تاسو میلمانه یاد کړ، یا هغه امنیتي ګواښونه چې نن سبا مثلا متصور دي او داسې اټکل کیږي چې کیدای شي په دغه مهاجرینو چې دوی پاسته تو سکرین سوي نه دي، یعنی دوی سیرل سوي نه دي، کیدای شي دوی ځینې حلقات او افراد دلته چې نور رادیکال او تندرو ګروپونو سره اړیکه ولري او دوی د امنیت لپاره یو ګواښ وي دغه نور هیوادونو لپاره. دغه ټول یو بل ته لاس په لاس ورکوي او دغه زمينه پر مهاجرت او د مهاجرینو پروسې باندې څنګه یې
مننه رامسپور صاحب. د نړۍ یو شمېر هیوادونه به د کډوالو په دغه نړیوالو کنوانسیونونو کې تعهدات ولري، یو شمېر به ونه لري، خو په نړۍ کې هغه د بشري حقونو یو منل شوی اصل له دغه کډوالو سره مرسته کولای شي، ځکه چې کډوالم د نورو وګړو په څیر باندې حقونه لري، لږ تر لږه هغه ابتدایي انساني حقونه که یو هیواد ته ورځي د دې خوندیتوب باندې څومره ټینګار شته دی. او بل خبره که دا راته وکړي چې د هیوادونو محاکم لکه د هیوادونو داخلي محاکم له کډوالو سره څمرسته کولای شي په دې برخه کې، یعنی افغان کډوال که په یو هیواد کې لستونز سره مخ وي یا واقعا یو جدي ستونز ولري او فکر کوي چې بیا عدالتي ورسره کیږي.
پاول ته کې پرته بعد کې بعد ارزو کوم چې واقعا د انسان دوستانه یا بشري الخ څخه چلې وسري واقعا دا یو بشري موضوع ده او هیوادونو باید د سی او همکاري او تعاون ولري هغه مهاجر سره چې دوی یو یو واسه خپل هیواد ته مثلا کډه کوي هلته مهاجر کیږي. احصایې دا ښیي چې 15% د هغو کسانو څخه چې د جګړو یا د خپل هیواد دننه کې د تعقیب او شکنجه او قتل دغسې عوامل له کبله تښتي او همسایه هیوادونو ته دوی پناه وړي، 15% په هغو هیوادونو کې پناه وړي چې هلته خپله د هیوادونو یا کم درآمد هیوادونه دي یا ډیر فقیر هیوادونه دي. مثلا تاسو کې چې موږ ایران ته ځو یا پاکستان ته، د پاکستان او اقتصادي حالت او ایران اقتصادي حالت هم سره لدی چې کیدای شي د موږ خې بیا هم ډیر خنه دي. یا افریقایي هیوادونه چې هلته مهاجر دي او هیواد نه بل هیواد ته تښتي، هلته هم محیطي ستونزې ده، د اقلیمي ستونزې ده، لکه وچکالۍ ده، عدم لاسرسی د اوبو ده، مثلا جنگونه دي، قبیلوي شخړې دي هلته، یعنی دوی هلته مسؤول نه دي. څه طبیعي آفات ورته چیلنج کوي او څه هم نور امنیتی مسائل ته مطرح دي. یعنی په هر حالت سره د چي هیوادونه همسایه هیوادونه په ځینو مناطقو کې بل مهاجر ته پناه ورکوي، خو بیا هم دوی هغه معیارونو سره برابر ځای نه لري هلته چې حداقل د دوی ژوند یو څه موده لپاره خوندي وي. دا یو ټکی. بل پاتې شو دغه د محکمه او محاکمو مسلې چې آیا دوی کولای شي افغانان مثلا چې نورو هیوادونو کې هلته مراجعه وکړي، خپل غږ پورته کړي، شکایت درشي، هر شی بیا هم سیاستونو پورې مرتبط دي. که چیرې یو لایحه پاس کیږي، یو قانون پاس کیږي د پارلمان په کچه، نو څوک هغه لایحه یا هغه قانون چیلنج کولای شي. تاسو فرض وکړئ د افغان مهاجرو په ارتباط د اروپا په پارلمان کې یوه لایحه مثلا تصویب کیږي، نو دلته په امریکا کې هم همداسې حال. په امریکا کې فدرال محکمې دي چې هغه کولای شي د رئیس جمهور فرمانونه چیلنج کړي چې موږ او تاسو ګورو نن سبا چې تر اوسه دوه درې کړه ته کیږي چې فدرال محکمې د رئیس جمهور فرمانونه چیلنج کوي. په اروپا کې بیا د بشري حقونو محکمې هم شته چې د بشري حقونو محکمې کیدای شي دغه سي بشر دوستانه او بشري حقونو قضایا چې سړی ورته عارض شي دوی وسیړي. خو متاسفانه دا ډېر یو آیسته پروسه ده، ډېر وخت نیسي.
مننه خغلی رامسپور. خغلی سلیمی، د تاسو فکر باندې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغان کډوالو په تړاو باندې ځینې پیخي د دې سبب شوې چې په جرمني کې د کډوالو په وړاندې لږ تر لږه په نظرونو کې کډیر نه یو څه بدلون راشي، خصوصا په سیاسي کچا او سټیج باندې. څومره تاسو فکر کوئ چې لکه یو کتله خلک یو ځای کې راټول وي، خامخا به په هغوی کې ښه سړی وي، بد سړی به وي، یو بجرم کېږي، څومره فکر کوئ چې جرمني ټولنه یا د جرمني رسنۍ یا نړیوالې رسنۍ یوازې د کډوالو په جرمونو باندې تمرکز کوي؟ ښایي په همدغه ورځ باندې ډېر نور جرمونه تر دې فجیع جرمونه شوي، یا په همدې اونۍ کې یا په همدې میاشت کې. فکر کوئ چې هغه د ټولنې د جرمونو عادي تناسب ته په پام باندې کډوال ډېر مجرمان جرمونو کې ښکیل دي دي ځایي خلکو، او کنه د کډوالو په جرمونو باندې ډیر تمرکز کیږي د رسنیو یو جرمنانو لخوا؟
متاسفانه دا وروستي جرایم په داسې یو اساس وخت کې رامنځته شول او چې هلته انتخابات روان و، هلته هر ډلې او هر ګوند ناڅه کوله چې له دغه فرصتو څخه ګټه واخلي او دا خلکو ته وښایي چې په هیواد کې څه وضعیت روان دی. اما متاسفانه تاسو به خبر وای چې همداسې دې ته ورته یوه پیښه په دې وروستیو کې هم وشوله چې یو جرمنی په خپله پکې ښکېل و، یو موټر یې د خلکو په ګڼه ګوڼه باندې وروستو. اما که هغه د پوښښ کچې ته وګورئ په هغې کچه باندې نه ده، خو دا شیان متاسفانه موږ هر وخت ویلي دي چې د کډوالو شیانو ته په رسنیو کې یا جرایمو ته په رسنیو کې ډېر زیات پوښښ ورکول کېږي. اما دا شی باید د دې سبب نه شي چې مثلا موږ هغه پرې توجیه کړو هغه جرمونه. واقعا چې هغه ډېر سخت جرمونه وو په دې وروستیو کې چې افغانان پکې ښکېل وو. اما اوس مثلا له انتخاباتو څخه تېره شوه، هغه ګټونکی او بایلونکی معلوم شول، دا چې راتلونکی حکومت ائتلاف به څه ډول وي هغه ټول پکې معلوم شول. نو اوس نه د کډوالو خبرونه دومره د خبرونو سر ټکی دي او نه هم دې ته ورته نور مسایل. خو هغه هغه اساس وخت چې و، هغه اساس شېبې د انتخاباتو وخت و، په هغې وخت کې متاسفانه موږ افغانان په جرایمو کې ښکېل وو چې متاسفانه هغه توجیه کېږي هم نه. او په دې کې ممکن د رسنیو لاسم وو او د پالیسیانو لاسم وو پکې چې دوی غوښتل دغه پالیسیان چین شي او ځینې تغییرات راولي، ځکه عوام په اقتصادي لحاظ باندې هم له حکومتو څخه ناراضه وو او له دې وضعیت څخه هم ناراضه وو چې هر ورځ دوی تجربه کوي، هغه د یو کار موندل دي، هغه د یو کور موندل دي او همدارنګه نور چیلنجونه چې دوی په ورځني توګه ورسره مخامخ وو. دا ټول شایان د دې سبب شول چې عوام هم دغه خیاړ خو افراطي ګوندونو ته رایه ورکړي او حد اقل د هغوی خبرې اجاز کړي. دا ټول شان د دې سبب شول چې د
کډوالو وکړي مال هغه دغه خبرونه او پیښو هغه خپلې اغیزې وکړلې. مننه، زه تاسو ته بیرته راستنیږم. فکر کوم چې جرمونه په هیڅ ځای کې د توجیه وړ نه دي، خو که په یوه ټولنه کې د یو کشر جرمونه په هغې کې ناوړه عادت ناوړه پیښې لوی ښودل کېږي او د بل کشر کم ښودل کېږي یا که د هرې چا لخوا نه وي، دا خپل دی تبعیض و بڼه ګڼل کېدلی شي. ښاغلی کریمزی صاحب، راځئ چې دا بحث راټولم کو، ولې افغانان په تیرو څلوېښتو لسیزو کې له کډوالۍ نه نه خلاصېږي؟ دا خو به لویه پوښتنه وي، خو که داسې ووایو چې په وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې سمه ده چې ځینې خلک به سیاسي، حقوقي او نور مشکلات ولري، خو ځینې خلک ډېر داسې نه ښکاري چې د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ یي یا له خطر سره مخ یي. زه په اروپا کې ډېر داسې نالوستي ځوانان ګورم چې هېڅ ستونزه نه لري راغلي دي. تاسو فکر باندې لنډ ځواب کراکئ، نور څه علتونه دي پرته له نامنۍ او سیاسي بدلونونو افغانستان کې چې خلک ترې وځي او کډه کوي په ځانګړې توګه ځوانانې؟
دغه مهاجرت دوه بڼې لري، یو اقتصادي مهاجرت دی، یو سیاسي مهاجرت دی. په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې ډېر ښه نظامونه شتون لرل. دا تېر شل کاله دوره کې هر سړی په افغانستان کې ژوند کولی شو، ولې موږ تاسو له هغه وخت هم شاهد یو چې ډېر خلک مهاجرت ته اړ وو، مهاجر شول. د هغې دلیل هغه موږ په خلاصه کې ویلی شو چې هغه اقتصادي مهاجر وو چې د فقر نه یا د جایداد د نشتون یا د روزګار د نشتون د وجې هغوی کوچېدلی دي. بل دغه حکومتي پالیسۍ نه چې په داخل کې تطبیقېږي، مثلا من په جمهوریت کې دغه د اصلاحات اداري په نامه باندې یو بدبخته پروسه لرله چې زمونږ ډېر نالوستې خلاصه کې چې لوستې ځوانان دغه ادارې دې ته اړ کړي چې دوی باید مهاجرت وکړي. ولې شعار دا و چې دوی شفافیت راوړي. دغه شفافیت دغه یو نوه ډېره داسې پالیسۍ نه د حکومت نه تطبیقېږي. بل د طالبانو د راتګ سره موږ خو دا داسې نشو ویلی چې طالبان د اسمان نه راولېدل یو بل مخلوق. همدغه افغانانو ولې د دوی د ژوند پالیسي تیر شل کالو کې چې هر داس شوی دی که هر انفجار شوی دی په تعریف کې د دوی نوم ورسره زمیمو. که دوی کړی دی که داعش کړی دی که پاکستان کړی که هر چا کړی دی ولې په هغه کل کې به عنوان د دوی په نامه تمامېدلو. نو د دوی نه د هر سړي یو نو وحشت کېدلو یو ترس ته کېدلو. بل هغه د مشرانو قول دی وایي چې څومره تعلیم زیاتېږي هغومره جرأت د انسان کمیږي. ځکه فکر سالمی نو د دې خلکو په مقابل کې د افغانانو جرأت ډېر کم و چې ورسره مقاومت وکړي او سپاتې شي. او بل دوی داسې یو جوړ او منظم شل کلن نظام د منځه وړو چې خلک اړ شول دې شي ته چې دوی باید ترک وطن وکړي. بله د دې کاناډا کې زه تاسو ته یو مثال ویم چې موږ دلته یو د لیکوالانو ستراتیژیک مرکز یو بنیاد دلته رامنځته کړی دی. د دې بنیاد اصل وجه همدغه موضوع ده چې دغه افغانان چې د قلم خاوندان دي د فکر خاوندان دي. د بېلګې په توګه موږ یو ښه جرنالیست لرلو یو نه لرل په سوونو مو لرل. دوی وتوانېدل چې افغانستان پرېږدي خارج دلته اوس د دې محلي ژبه باندې نه پوهېږي. محلي رسنۍ د دوی ژبې صحیح نه آشنایي نه لري. نو دا بیچارهګان به څه شی کوي؟ نو دغه مرکز په توسط داسې په هر هېواد کې داسې یو حرکت شوی دی د افغانانو دپاره خود کفا او خپلمنځي فعالیتونو ته رامنځ کولو دپاره. بله دغه د طالبانو دغه کوم موجوده نظام چې سړی ارزونه ورته وکړي دوی په دې دریو کلونو کې هیڅ نوه داسې محیط مساعد نه کړلو چې افغانان دي هغه چې راغلي دي بیرون په سخت او په تکلیفونو کې دي. دوی هغه ابتدا نه خو ترس یې لرل اوس خو ترس نه اوس خو بېرته تللی شي. خو د دوی د بدبختۍ د وجې ونه توانېدل چې دغه افغانان چې بې کوره شوي دي فامیلونه بې کوره شوي دي. داسې فامیلونه چې راغلي تر کاناډا پورې ځانونه رارسولي دي بېرته رسمن د حکومت نه غوښتنه وکړله چې موږ ځان ډیپورټ کوو. په امریکا کې په لندن کې په جرمني کې موږ تاسو شاهد یو هغه چې لاړل په کوم عنوان هلته دغه شول په هغه اجتماع کې وپالل شو. سرټیټي خړسترګي چې شی ورته وایي په کلي محلي لهجه کې ورته یو ټکی وایي چې یعنې پکې چې بېرته راغلی. نو هغه خلکو دپاره هم حکومت کوم څه ځانګړی تدابیر ونه نیول چې بېرته د راتللو دروازې ورته په یو عزت
مننه
خلاصې.
همدې سره به ورشم بهان صاحب ته. بهان صاحب تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت د دې پر ځای باندې چې د حقونو ملاتړ وکړي په پاکستان کې د میشتو کډوالو بیرته یې پاکستاني چارواکو ته په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه وایي چې کډوال دی ورواستي. تاسو راته دا وایي چې په دې نه غږیږو چې ولې طالبان دا وایي یا نه وایي دا سمه ده ناسمه ده. څه ډول کډوال دا مهال په پاکستان کې میشتي او زیاتره خلک چې پاکستان ته تللی د کوم اړتیا ول مخه تللی آیا ټول یې د خپل ژوند له خطر سره مخ دي او کنه نور مسایل هم لري؟
مننه. دلته تر قبلې د خبرې ما پیغام دلته څو کټګوري کډوال شتون لري. اوله برخه هغه کډوال دي چې د شلو د دې کلونو لپاره دغه دلته پاکستان کې بلا الکتریک نشتی چې سوداګري کارونه لري او نور کاروبار لري. او دنیا کسان دي چې له بېوزلۍ څخه دا څو موده کېږي چې پسله د لاس پنځه شپږو کلونو کې راغلي همدلته میشت شوي دي. او ځینې نورې هغه کسان دي چې د جمهوریت د سقوط وروسته دلته راکډول شوي دي او د پاکستان په بېلابېلو ایالتونو کې پراته دي لکه د اسلام آباد، پېښور او کوټه او ځینې ځایونو کې چې دلته هغوی د خپلو د کیسو د مخورو په خاطر راغلي چې دلته نشي کولی چې خپل کیسونه مخ په وړاندې بوځي. او دلته بدبختانه چې کیسونه ما د په تعلیق ولوېد او ودنډېده او خلک هم له سختو خوره ډېرو زیاتو بدبختۍ سره مخامخ. دلته بچو ته ښوونځي نشته، اقتصادي ستونزې شته، د پولیسو ځورونه ده چې مخکې مویل چې پولیس د هغه کسانو ماته نه شي چې قانوني اسناد په لاس لري بیا هم نیول کېږي. خونه و جفان تل افغانانو سر کیستا هیچوک نستا چه ایده پختن رو که اگر ایگه نمی کسی ونه در سوا پا در حالت روان دی لکسن یا چه مکرم بیده سی بلتا از فرزولی سی در افغانستان در دلتا هیچ اصلا دستن دسپم خدر امکار رده کرای دلتا ناروار کنم چه بخلپاتی ده دلتا پاکستان زورا چه ورائی ده هر راز پلار و کسو که افغانان پر سمتو به تگر تکنیش که والای من در تاغ افغانان دیز جیرای در تاغ افغانان دیز تقریبا یاو امریکی دی حوات تسید در تا پتام دی دلو پتام دی تقریبا شل زده دوی زده کورانه دی در تا پرتی دی دیده پتا سی اوراز امراز دوی جون مو جون پای رکم آباد بختنه سی دکو خوبون لوبوس را لحوز بود او در کلیو خر وست پاکستان پر دې له بلې خوا کې شنو پتا نه خو لید او له بلې خوا افغانستان ځینې نشلای د طالبانو
مننه کو وخت
په خپل عبادت بختي
مننه کو وخت برا کم شو خغلی سلیمی په لندن راته وای آیا فکر کوي جرمنی لا هم لکه مخکې چې بهان سی بیا دونه وکړه چې امریکا ته په زرګونو کورنۍ دی پاکستان نه یوازې باید لاړ شي داسې ځینې خلک دی چې دی جرمنی تک تم کیسونه لري یا لکه تر لګ دی نور اروپایي هیوادونو کیسونه لري شمیر زرګونو ته رسیدي ګڼي په پاکستان کې دی د تاسو فکر باندې هم داسې یو اټکل مراته وایي د کډوالو د حقونو د فعال په توګه چې آیا په اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني کې که دا نوی حکومت فعال شي په پالیسیو کې به یې دغه خلک چې ژمنه یې ورسره کړې د تخلیې د دوی د کیسونو مخکې وړل شامل یو که نه فکر کوئ چې سختي به راشي ډېره
نه متاسفانه ظاهرا خو داسې ښکاري هغه کسان چې ځکه د دوی د وروستیو معلومات له مخې چې دغې کسانو ته یې لیږلي دي چې له هغوی سره دوی نور په هغې ژمنه باندې نه دي ولاړ او در حال دلته موجوده پروګرامونه وو چې د افغان کډوالو د کورنۍ غړیو د راوستلو لپاره فعال وو هغه یې ودرول په هغې بودیجې کمې کړل نو سړی به څه خوشبیني ولري ممکن په ځینې سیسنایی حالاتو که زین کسان را ولی چه کارونه دیر مخکی تلیلی اما چا سر چه غلومده ای وعده شویده متاسفانه زفه کرنه که هم خوچیر تا یولوی بعد بلون رازی او دوی بیا پی وغد شی باند توافق ترسیگی ممکن سره امیدوار پاتش
دیر زیاد مننه که وزه با بحث لابوالاحرار رمسپور سر را طول کم رمسپور سر دغه هیوادونه په ځانګړې توګه لویدیځ هیوادونه ما د خپرونې په پایل کې موویل چې دوی ظاهرا ځان د بشري حقونو دغه د نړیوالې اعلامیې یا لمباردار ملاتړي بولي ځینې د درېمې نړۍ هیوادونه وخت په وخت په دې ملامتوي چې ګوندې د بشري حقونو ته وفادار نه دي نو دوی ته په دې برخه کې ډېر مسؤلیت راجع کیږي او یو درېمه خبر دام ده چې دا هیوادونه او د دوی سیاستونه پرله پسې په فقیرو هیوادونو کې تاسو چې زیاتره د کډوالو کوربه وبلل د حالاتو د بدلون سبب کیږي که چیرته مثلا د جرمني ټولنه د کاناډا ټولنه د امریکا ټولنه نه غواړي چې کډوال دي ورشي دغه وګړي څومره له خپلو حکومتونو سره په دې اړه حساب کوي چې تاسو په دغه هیوادونو د درېمې نړۍ په هیوادونو کې تر کومه حده مداخله وکړي څومره مداخله وکړي او هغوی سره څنګه مرسته وکړي چې دغه هیوادونه په اړیګړي باندې بدل نه شي مثلا په سوریه کې په وضعیت کې سوریایان دومره نه دي ښکېل لکه نړۍ چې ښکېل ده په لیبیا کې همداسې په افغانستان کې شل کاله نړۍ ښکېل وه دا برخه له حقوقي پلوه لنډ ځکه چې وخت مې ډېر کم پاتې شو پوښتنه غټه ده
مننه تاسو خپله سوال ځواب هم دي ځکه چې متاسفانه دغه سیاستونه نن سبا جریان لري او داسې یو بینالمللي مرجع نسل د دنیا پوښتنه وکړي بیا هم باید ووایو چې سیاست تعین کوونکي دي حقوق تعین کوونکي دي او متاسفانه دا سیاستونه دي چې نن سبا دنیا په دغه حالت باندې راوستې ده یو شی د موږ او تاسو نه پاتې ونه شي چې یو تعداد افغانان په ابوظبي کې په البانیا کې لکه پاکستان چې د موږ افغانان پاتې دي هلته هم پاتې شوي دي او دوی هم په ډېر بد حالت کې قرار لري متاسفانه دغه سیاستونه دوی باندې تاثیر کړی دي او خدای دې وکړي چې بین المللي سازمانونه په دغه عرصه کې یو غټ دادخواهي ته سازماندهي ورکړي تر څو چې د دوی غږ هم واورېدل شي
فکر کوي چې دغه ملګری ملتونه یا په نړۍ کې ځینې مخکښ داسې سازمانونه شته د دوی فشارونه دوی به په دې برخه کې څه اقدام وکړي خصوصا هغه چې د تخلیې ژمنه ورسره شوې
فعلا خو امیدواري ډېر کم سوې ده ولې بیا هم که چیرې غټه هیوادونه وغواړي چې دغه ستونزې دپاره یوه لاره د حل پیدا کړي دوی کیدای شي چې د حداقل یوه لاره ورته پیدا کړي
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو د ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې دا خبرونه په نړۍ کې د افغان کډوالو په وړاندې په زیاتېدونکي فشار راڅرخېده. راسره میلمه وو د بشري حقونو څیړونکي ابوالاحرار رامسپور په اسلام آباد کې افغان خبریال ظاهر بهاند په جرمنی کې د کډوالو د حقونو یو فعال شبیر سلیمی او همدارنګه په کاناډا کې د افغان لیکوالو د یوې ټولنې د مشرتابه غړی نثار احمد کریم زیرا سره وو. له دې ټولو میلمنو نه مننه کوم. تر بیا ښه چاره.